انتخاب پیشنهاد کړي. ویکتور اوربان نن ویلي د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته جبري سي. اوربان دولتي راډیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړ وي چې د کوم ډول واکسین دریم ډوز ولګوي چې تر دویم ډوز لږ تر لږه څلور میاشتې وروسته به دریم هغه لګول کیږي. د هنګري د 9 میلیونه او 8 لکه وګړو له ډلې 5 میلیونو او 5 لکو کسانو لږ تر لږه د واکسین لومړی ستن لګولې ده. له دې سره حکومت هغه هدف ته رسېدلی چې د دې میاشتې په لومړیو کې یې ټاکلی و. او د نړۍ د چینس لومړي نمبر لوبغاړي نوواک جوکوویچ ویلي چې توکیو ته ځي او په اولمپیک لوبو کې برخه اخلي. جوکوویچ سږکال درې نړیوالې اتلولۍ، د فرانسې آزادې سیالۍ، د استرالیا اوپن او د انګلستان ویمبلډن ګټلی او که په اولمپیک کې د سرو زرو میډال واخلي د څلورو نړیوالو لوبو ریکارډ به جوړ کړي. جوکوویچ په خپل ټویټر کې لیکلي خوشحاله دی چې د سربیا د ټیم په ګټه په اولمپیک کې مسابقه کوي. تمه ده د جاپان په توکیو کې د اولمپیک لوبې د همدې جولای میاشتې پر 23مه نېټې پیل سي او د اګست پر 3مه پای ته ورسیږي. دا په اصل کې د 2020 میلادي کال اولمپیک مسابقې دي چې په یو کال ځنډ په توکیو کې ترسره کیږي.
ولایات په ولایات لا ازادي رادیو سره
بیا هم اوریدونکو ته سلام. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. ولایت په ولایت پروګرام کې نن د کونړ ولایت پر وضعیت خبرې کوو چې وخت نا وخت یې له ځینو ولسوالیو د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. کونړ د افغانستان په ختیځ کې له نورستان، لغمان او ننګرهار ولایتونو او پاکستان سره پوله لري. د کونړ مساحت 3309 کیلومتر مربع دی چې مرکز یې اسداباد دی او بر کونړ، چپه دره، دانګام، پیچ دره، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، ناړۍ، څوکۍ، شیګل او شیتل، سرکانو او وټپورې ولسوالۍ دي. کونړ زیاته کرنیزم ځکه نه لري خو د افغانستان په سطحه ډېر ځنګلونه دغه راز د اوبو د بندونو لوړ ظرفیت لري. د کونړ پر سیند د بندونو د جوړېدو خبرې له کلونو راهیسې کیږي خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې عملا ګامونه نه دي اخیستل سوي. ولایت په ولایت پروګرام کې مو میلمانې دي د کونړ والي محمد اقبال سعید او د ولایتي شورا منشي جمال الدین سیار چې دواړه راسره د ټلیفون پر لیکه وصل دي. دواړو ته شرغلاست وایم. والي صاحب، پایل به له تاسو وکړو چې د کونړ امنیتي مسایل پر کومو ولسوالیو زیات ورټول دی او په کوم ولسوالیو کې په دې ورستوي کې ناامني ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې خو د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. کونړ یو د شرقي ولایتو له جملې څخه ده چې 15 ولسوالۍ لري او د مرکز په شمول 14 اداري واحدونه لري. الحمدلله په کونړ کې انکشافي برنامه هم روان دي او وخت نا وخت بعضې ولسوالیو کې بعضې تهدیدات هم پیښیږي، ولې زمونږ د امنیتي زړورو سربازانو منصوبینو د قوي هماهنګۍ او د ولسونو د ملاتړ نه برخمنه یو اداره ده چې د کونړ علما، د کونړ سپینګیري، د کونړ ځوانان، د ټول د نظام طرفدار خلک دي او صلح خوښونکي خلک دي او هیڅ نو دښمن ته دې اجازه نه ورکوي چې دوی دغه نسبی آرام ژوند د آرام کړي. ولې وخت نا وخت کله کله بعض ولسوالیو کې مشکلات پیدا کیږي، ولې هغه مونږ کوشش کوو چې په دفع کو او د خلکو لپاره خدمات ارزه کو.
بله مننه. او بخښه، په غازی آباد ولسوالۍ کې وخت نا وخت د امنیت راپورونه ورکول کیږي. په دې برخه کې تاسو د اقداماتو ژمنه کړې و، څه سوي دي تر دې شی به؟
د غازی آباد ولسوالۍ لارې دوه طرفه دوی بندې کړې دي. د نړۍ له خوا یې بند کړې ده، زنګرګوشي په ساحه کې او د اسمار په حدوداتو کې د ډب خور پرون باندې یو ساحه ده چې دلته دوی غټ غټ تیږي او منکارا نکړي دي په سرکونو کې. نو د منګ امنیتي قواوې عملا عمل ته لاړې دي او دوی کوشش کوي چې د لار خلاصه کړي. تر اوسه پورې تقریبا منګ 9 مینه په دې لار کې خونسا کړي دي او په تدریجي شکل باندې دوی د حرکت حالت کې دي تر څو ملکی خلکو ته تلفات ونه رسیږي، ځکه دوی اکثره د ملکی کورونو نه دي هغه په شکل استفاده کوي د سپر په شکل استفاده کوي نو موږ کوشش کوو چې ملکی خلکو ته تلفات ونه رسیږي او په تدریجي شکل باندې موږ د عملیات وکړو او د لارې خلاص کړو.
ډېر مننه والی صاحب. د نړۍ او اسادآباد ترمنځ د سړک یادونه کیږي چې ماینونه ور باندې ځای پر ځای شوی دی. دغه راز د نړۍ او اسمار ترمنځ لار طالبانو مخ کې تړلې و چې په دې برخه کې ستاسو اقداماتو څه نتیجه ورکړي؟
همدغه لاره ده چې دا ما مخکې یادونه وکړه چې دلته د موږ امنیتي قواوې عملته دي او عملا دوی کار روان کړی دی. انشاءالله په نږدې وخت کې کوشش کوم چې دا لاره خلاص کړو او من ماینو نوم خونسا کړو.
بله، مخکې تاسو ژمنه کړې و چې په دې ولایت کې به د داعش ډلې د جلب او جذب د هڅو مخنیوی کوي. اوس هم دغه ډله په دې ولایت کې د کسانو د جلب او جذب هڅې کوي که تاسو د دوی هڅې شنډې کړي؟
لا، په کونړ کې د داعش په هغه شکل باندې په مخفي شکل باندې او شبکې دي، دا تروریستي شبکې دي، کار به کوي. ولې په ظاهري بڼه د داعش په کونړ کې نشته ده او کابل هم کونړ نه داعش ختم شوی ده او موږ هم کوشش کوو وخت نا وخت چې موږ د دې اپراتیفي اطلاعات ترلاسه کړو نو موږ په خپل وخت باندې اقدام کوو.
ډېر مننه. د ولایتي شورا منشي ته به هم ورسو. جمال الدین سیار هم را سره د ټلیفون پر لیکه دی. سیار صاحب، والی صاحب د ځینو اقداماتو یادونه وکړه، د ځینو امنیتي ستونزو په وړاندې څه فکر کوئ چې دا اقدامات کافي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته قدرمن مرمه والی صاحب ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. دا چې د کونړ ولایت کې موجوده حالات او وضعیت په کوم حالات کې دی، واقع دا دی چې د نور افغانستان پرتله کونړ کې امنیت دی، خو نه داسې نه ده لکه څرنګه چې اوس لکه غازی آباد ولسوالۍ چې زموږ د سخت تهدید لاندې ده. یو میاشت کېږي چې هغې ته لار قطع ده، ولس ته هیڅ رسیدګي د خوراکي موادو هم نه کېږي، ولس د یو غټې ستونزې او مشکلاتو سره مخ ده. زمنګ د ولایت اداره دا واقعیت ده چې التوسم قومندان د امنی او قومندان صاحب د لیوا په خط اول کې فراته دي، خو بدبختانه چې مرکزی اداره دغه کارون ته هیڅ پام نه کوي او نه دغه همکاري چې په خلی څنګه وي هغه سي عملی نه تر سره کړي او نه تر وسه کړي ده. نو په دا او کوم د بسازي کارونه چې دي نو دغه د مخ کې په سر باندې وسم روان دي، خو موجوده د جنگ په حالات چې اوس په ټول افغانستان کې جنگ د څنګه کارونه چې مخکې کېدل هغه د کارونو ته ډېر
اسانه نه سایر صاحب د بیا رغونی هڅو ته ورسته کتنه کوو. تاسو په غازی آباد ولسوالۍ کې امنیتي تهدیدات ته اشاره وکړه، یعنی دولت څه کولای شي چې دغه امنیتي تهدیدات دفع کړي؟ په دې برخه کې څه اقدامات تاسو په نظر باید وسی؟
نو بار بار د ولایت رهبری او دغه ولایتي شورا وختنه مخله چې هوایي ځواکونه راشي دغه لار خلاص شي. په دغه ځای کې هغه تر وسه فورې په دې ونه توانیدل چې دغه کمال لار چې والی شه وته اشاره وکړه چې ګټي به کې پرتی دي دغه لارې دغه کې. او دا واخد د جدال ته کې د ملي اردو تقریبا چې څلور کسان شهیدان شو تل شلو پورې زخمیان ورکړل، خو مرکزی اداره دې ته هیڅ پام نه لري. موږ بار بار لوی درستی سره وزیر دفاع سره وزیر داخله سره په دې رابطه باندې خبرې شریکې کړې دي، خو تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
تاسو د هوایي ځواک یادونه وکړه چې دوی کولای شي په غازی آباد کې امنیتي تهدیدات لمنځه یوسي. والی صاحب مخکې یادونه وکړه چې د دې ولسوالۍ پر لارو ماینونه شخ کړای شوي دي، د ماینونو د شنډولو لپاره څه اقدامات تاسو ضروري ګڼئ؟
نو دلته خو دا خو یو نظام دی، دلته کشمی داری دی، دلته دغه د فارغ خپل وسایل دي، د ماینونو د فارغ خپل ټیمونه د ماینونو د وستلو د فارغ دي، باید نظام داغه نه کار واخلي او مخکې لاړ شي.
ډیره مننه والی صاحب. تاسو ته راسو سیار صاحب د ځینو اقداماتو غوښتنه وکړه، نو څه فکر کوئ چې څه پروګرام به تاسو سنجوي چې په غازی آباد دغه راز نور ولسوالیو کې امنیتي تهدیدات لمنځه یوسي؟
او موږ د هوایي حمایي غوښتنه کړې ده چې هوایي حمایه موږ سره یې، موږ د تاثیر ټیمونه لرو. همدا اوس هم موږ تقریبا نه لس مینه خوسا کړي دي، ولې دښمن بعضې ساحو کې دوی ثقیله سلاګانې لګولې دي چې موږ تاثیر ټیمونه دغه ساحې ته ځي، نو دوی پې د پاس نه انداخ کوي او اجازه نه ورکوي چې د ماينونو خنسا کې نو مونږ د هوایي حمایي غوښتنه کړې د مرکزی حکومت نه او هغه مونږ سره وادي کړې دي چې هوایي حمایي مونږ سره لګي نو چې هوایي حمایي به مونږ په اسانۍ سره کولای شو چې همدغه ماينونو هم خنسا کو او د تیګم د لارې نه لري کو او لارې د ولسونو په وړاندې خلاصې.
بل ولیس په کونړ کې ځینو بزګرانو مخکې لاریون کړی وو چې هلته د مریض برېښنا غوښتنه دوی کوله چې له دوی سره په دې برخه کې ژمنه سوې. د دوو کسانو خبرې به وورو بیا به بیرته تاسو ته رسو.
د وړي د صرف اصل یا د غنمو وربشو وسلو او د مین زلال همدغه شان ته زمونږ د مینې تاسې وګورې تقریبا درې څلور زره جریبه ځمکه د جوارو کې شوې ده او هغه هم خرابېدو په حال کې ده.
وتر لاله وکړلې وتر چې وکړلې موږ غریب خلک دي څوک لار په بازار کې جوار په بیا واسه چا سره واغسلې چا ټریکټر را وسلې هغه تاوان را باندې وکړلو او بیر اپسه بند کړلې دا غزمکه تاسو په خپل نه چې زمونږ غزمکه وسوله مونږ کې نو خو جوړ کو.
په دې برخه کې ولی صاحب تاسو مه کې هم سرګندونه کړې وې د غستونزو د حل ژمنه مو کړې و په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کړې دي؟
او د دې یادونه باید وکړو چې دغه مریض برېښنا په ذریعہ باندې چې د کونړ د سیند نه په څلور شبکو په اساس باندې څلور درجه جری بزمکه خړوبیږي. دغه قرارداد چې دا د زراعت وزارت یو شرکت ته ورکړی وو دا د وزارت له طریقه دا قرارداد ورکول شوی دی ولایتي ادارې له طریقه نه دا ورکول شوی ولې موږ په خپل وخت کوشش کړی دا چې د زراعت وزارت ته موږ بار بار مطلوبونه لیږلي چې دغه موضوع ته د حل لار پیدا کړي او دا خلاص کړي. شرکت والا وایي چې ما پیسې تر اوسه نه دي راکړي وزارت او هلته بعضې وسایل دي چې هغه موږ وایو چې د دې یا د تعدیل واخیستل شي او یا د هغه وسایل تغییر شي نور وسایل د راوړل شي ځکه موږ چې یو پروژه تسلیمو باید د معیار له مخې تسلیم کړو. نو که چېرته د معیار له مخې تسلیم نه وي او موږ د شي ګډه وړه پروژه تسلیم کړو نو سبا بیا د دې ولس لاس د موږ ګریوان ته راځي. نو موږ د زراعت د وزارت سره هم په دې رابطه خبرې کړي که تاسو هم د وزارت نه وضاحت وغواړي چې ولې دا کار دوی هغه نه کوي یا ولې د شرکت والا پیسې نه ورکوي چې دوی دا پروژه خلاصه کړي او عملا د ولس ته تسلیم کړي او ولس استفاده وکړي. دغه ولسونه چې کوم تشویش لري د دې تایید موږ هم کوو ځکه ولس ته خدای موږ د سهولت لپاره جوړ کړی و چې د دې ځمکه به خړوبېږي څلور زره جری به غوډېره ځمکه ده چې دا د اوبو لاندې کېږي. نو یوازې خو د شیشو هلته نصب او چې استفاده ترې ونشي دا خو هېڅ معنا نه لري. نو د موږ هیله د زراعت د وزارت نه هم دا ده چې دغه پروژه چې د دوی له طریقه ورکول شوې ده دا باید نور دغه اداري کارونه چې دي دا به سرعت ورته ورکول شي هر څومره ژر چې کېږي دا کارونه باید خلاص کړي او عملا د پروژې د ولس ته تسلیم کړي چې ولس استفاده وکړي.
بله ډیره مننه سیار صاحب تاسو ته هم وروسته راځو له دواړو میلمنو هیله کوم چې اوس ورځو اوریدونکو ته د څو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه راخلو. د دې پوښتنې والی صاحب تاسو دغه راز سیار صاحب تاسو له ځان سره یاداشت کړي هغه پوښتنې چې تاسو ته راجی دي اوریدونکو کولی سي په افغانستان کې زموږ دوه شمیرو ته زنګ راووهي. یوه شمیره مو د 0-8-2-2-5-5 بله شمیره مو د 0-9-9-2-3-5-5-4 لیوی خبرتیا وروسته د څوریدونکو ټلیفوني تماسونه اخلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولایت په ولایت پروګرام د نن د کونړ پر وضعیت خبرې کول اوریدونکو هیله کوي چې له کونړ ولایت څخه زنګ راوهي خپل ستونزې خپل مسایل په مستقیم ډول لوالي د غرض د ولایتي شورا له منشي سره شریکي کړي. اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو راغ مو جوړو. د کونړ په اړه کوم پوښتنه کلري بس تاسو خبري اورو.
د والي څنګه غوښتنه ده چې څنګه ټول ځانې د طالبان په واسطه کې او په بل غوښتنه مې جنې دا د والي صاحب چې په کونړ کې ټولې کورونا کې څه څه دي او څه څه وجري دي او دا خلک د لاسونې مرافي او کې نه مرافي وي نو بس غوښتنه کوم چې والي صاحب ما څنګه ته د حل لار پیدا شي.
ډیره مننه ستاسو پوښتنه حتمن والی صاحب واورېده لزان سره به یادښت کړي بیا به وروسته تاسو ته ځواب درکړي. بل اوریدونکي هم پلان کې دی دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام د کونړ پر وضعیت خبرې کوو.
بلی السلام علیکم سلامونه می منه خلو ما دسته چورو جوړ خوشاله بوای
وعلیکم السلام
عزیز رحمت تسل تسل پرې کې چې ما د خوشو لته ها
په پلس مهرباني ستاسو आवाज اورو
مننه ما دی ولی څخه د پښتنه د دې زنګلو په برخه کې څومره خطي کړی دی یا زنګلونه او حلقي کنا زنګلونه مخنیوي کړی دا د څومره دیتا جدي دی او بل دا خبره چې دا کوم کډوال دی اکثر ولاتو کې د جنگل لاسا کو ډیر کورنۍ بي ځای شوی دي آیا دغه تمره سره سیدل دا نه در سیدلی دې لپاره چې درته وایم
ډیر مننه تاسو دواړه پښتني والی صاحب لزان سره ولي کله بل اوریدونکو هم پلان کړي دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده تاسو आवाज اوره مهرباني
بل السلام علیکم جناب کار شه سه
مننه نجوان دی اوسه مهرباني وکړي
زه سره دې مو زبر ولایت شه موضوع سره څه نه وکنی ولر
سره دې صاحب د کونړ پر وضعیت خبرې کوو که کومه پښتنه لري بس والی صاحب تاسو आवाज اوري د غرض د ولایتي شورا منشي
مننه کوم جناب کار والی صاحب زه کوم پښتنه دغه درشي په خو به د کونړ پر خاله پاکستاني ځوکون لخوا په دغه غند توګه مرمۍ وشتل کېدلې دغه مرمۍ او بدون مخه تک کوم وخت نه ول څه دې کا وسم په هغه شم باندې پر کونړ پر خاله پاکستاني ځوکون لخوا مرمۍ وشتل کېږي مننه کوم داسما سوال
مننه اوریدونکو کی څخه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو د پروګرام ملمنو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام د کونړ پر وضعیت خبرې کوو
سلام سر تاسو تاسو افغانان ته احترامات سر سادات مد کونړ ولایت د زحمت در کوم سر
سادات سر مهرباني
هغه د ولایت سر په څو چې پرون ابل پر لا بل پر باندې د اسمار او د غازی آباد نن ماشومان په تیر کې راځي چې ګټه دي چې راځم خار کې کته شو دا په اساس اسمان د ارزګین د نارو شروع د چې راځي په مرکز کې د کته شو دغه په پلان واسه
ډیره مننه تماس نمو څو شپې زنګ وره وهي ورزو لمړی والی صاحب ته به ورسته به شغلي سیاره ته ورسو ځکه چې ځنې پښتني مستقیمن والی صاحب ته راجیبي سعید صاحب مهرباني وکړئ تاسو د اړتونکو سوالونه واوریدل
و دا د اول اوریدل چې د پښتون فزوات کې باید وایي چې بنګه وسپول ول سوالي شي دي هلته د بنګه بهادي ادارې فعال دي او یو ول سوالي هم د څه ول سوالي نشته چې هغه یا سپڅي او یا د بنګه بهادي ادارې هلته کار ودی شي دوه موضوع دا دی هغه پر اړه د جنگلونو پر اړه باید یادونه وکړم چې کومل څه دا فزوات ساحه جنگلدار ساحه ده نو موږ خو هتل وس کوشش کوو چې د غزنګلونو شګي سره د دې چې د کونړ په ولایت کې ولې دا ملي سرمایه ده د ټول افغانستان د خلکو حق ده ځکه وس په ټول دنیا کې غاخه مازاله ده د تغییر د اقلیم مازاله ده چې زما کې کوره د درویدو خاطر روانه ده نو یو ځینې شي چې د ابو هوا نورماله ساتل شي غزنګلونو دي نو په دې رابطه موږ کوشش کړی ده چې په بازو ول سوالې کې موږ قومي ناغي تړلې دي چې قوم اجازه نه کوي چې ځنګل قطع شي چې دغه یادونه کول شي مثلا د شګل په ول سوالې کې د شګل په ول سوالې کې قوم اجازه نه کوي هیڅ چاته اجازه نه کوي چې ځنګل قطع کړي یا مگر مثلا په خوا په غازی آباد ول سوالې کې ځنګلونه قطع کېدل د باټاش کونم ځنګل وو همدارنګ د دارین کونم باندې یو درو واغې چې ځنګل وو خوشبختانه چې خپل قومونه او دغه یغه ولسون وو یو تړه کړی دا او هیڅ ته اجازه نه ورکړي چې هغه غاډمن ته اطلاع راغلي چې غاری یا مرتماتي کړی دي یا همدارنګ د نارنګ په ول سوالي کې هلته قومي کړی دي چې مثلا یو تړه کړی دا کڅوګ ځنګل کته چې دغه کور باید وسوځيږي او خپل هغه قومي جریمه په خلکو باندې کړي دي همدارنګ موږ کوشش کوو چې په چپه دره کې او د چوکۍ په دره کې او همدارنګ دې خو دغه نور شاهې چې د ځنګلي شاهې دي دا ټول کې د قوم په ذریعہ باندې مخه تلل شو چې د ځنګل د قطر مخونی شي همدارنګ د زراعت د ریاست په چوکاټ کې موږ کوشش کوو چې مثلا نوې ځنګلي شاهې جوړې کو چې خوشبختانه په دغه تیر کلونو کې دوی یو اویاز را نیلګي کې نو لیدي د چارمغزو په دغه ساحه کې او نورم کوشش کوو چې دا ځنګلونه په بیرته احیا کو او بیرته ورغو د ټوپونو پر اړه باید وایو چې د کونړ ولایت شپږ ولسوالۍ شدي دا د ډیورن په کرخه باندې پرتې ولسوالۍ دي موږ یو څلور دوه شپږ کیلومتر سرحد لري په دې یو څلور دوه شپږ کیلومتر سرحد د جملې څخه یو څلور شپږ کیلومتر سرحد د موږ چې دا خلاص ده
او دغه متباقي ساحه چې دي دلته زموږ سرحدي قوتونه پراته دي. نو وخت نا وخت کله کله په بعضې ولسوالیو کې مرمۍ راځي، د توپونو مرمۍ راځي، کله تلفات هم لري او کله تلفات نه لري. مثلا ځنګل سوځېږي یا بل ښکار کېږي. ولې موږ همیشه کوشش کړی ده چې د وزارت خارجې له طریقه د خپل پیغام ورسوو، تر څو هغه د ښه ګاونډیتوب اصول مراعات شي او د یو مملکت او د یو ولایت په شکل باندې باید برخورد وشي دلته. نو هغه موږ همیشه غږ پورته کړی ده او هغه کوشش دا روان ده چې څنګه کولی شي چې د ډیپلوماسۍ له طریقه د دغه شکارونو مخه ونیول شي.
بله،
د پاچا صاحب پوښتنه کوي، دا د پاچا صاحب پوښتنه چې وو په دې باندې زه پوه نه شوم چې څنګه چل شوی ده، چې اسادآباد ته راغلي دي، چې راغلي دي، کله ماته وایي
د لارې په اوږدو کې وایي ځینې ماشومان له موټره داس فکر کوم چې ولې چاته کړی سوي دي، یا به د امنیتي ځواکونو لخوا یا به د نورو ډلو لخوا.
نه، داسې کومه اطلاع نشته ده. موږ خو هلته کونړ کې عملا پراته یو، داسې کومه اطلاع نشته ده. د هغه په رابطه هغه یو ورور د مهاجرینو پوښتنه وکړه، د داخلي بېځای شوو په رابطه، داخلي بېځای شوي بعضې ساحو ته راغلي دي، د هغې سروې شوی ده. تقریبا یو سلو څو کوره موږ سروې کړي دي، چې د دې جملې څخه تر اوسه پورې 800 کورونو سره مرستې ترسره شوي دي. دا کورونه موږ د چکم اوس و کورونو سره کومک وکړو.
بلې، همدغه د بې ځای سو یادونه تاسې وکړه. په کونړ کې وروستیو جګړو په ځینو ولسوالیو کې په لسګونو کورنۍ بې ځای کړي دي. د دوو کسانو خبرې به واورو، بیا به بیرته تاسو ته راسو.
چې بار جنگ راغی په غادي آباد باندې او ډېره سختي راغله، او اوبه مو وچې شوې، ولې مو چې کلې پیپونه مو وړل، هر څه د منځه وړل. موږ رالو د خدای په تکیا دي کې ټول مسلمانان ناست یو، کورونه پاتې شو، دا کورونه چا څه نه دي راخوځولې. موږ دسې په خالي مدا اعتماد دي، سوچا وزم کونډه یم، دغه جنا یم کونډه ده. زه بله
امر وای چې لګېدلې دا وجود نه پاله شوی دی، او رالم دغه سې ماجر څه دی. زه چې را نن راغلم، ما د خیمه چې دا ما سوالی چا نه راوړې، که سولر شیشه مې دا سوالی مې چا نه راوړې. زما په دې یو رانه کې تقریبا د یو نیم فوټ دو فوټ پورې یو زخم دی زما، چې دا ډوکي پکې بار پراته دي. حکومت هم خپه خپله پیږي او طالبان هم پیږي.
والی صاحب، تاسو ته راځو اوس به سیار صاحب ته وخت ورکو چې ډېر وخت انتظار پاتې سو. سیار صاحب، بې ځای سوي کورنۍ په کومو ځایونو کې زیاتې ځای پر ځای سوي دي او څه ډول مرستو ته اړتیا لري؟
بې ځای سوي کورنۍ خو اتوبوس خو پیلن دفاره چې د غازی آباد ولسوالۍ د شدید تهدید سره مخ ده، زیاتې کړې راغلي د اسمار په ولسوالۍ کې او ځینې مرکز ته راغلي دي. کو دلته څوک ورشي وګوري نو ډېر وکړ د خلکو ډېر زیاتې ستونزې، ځکه دي چې دغه ماشومان او زنانه لاندې د سیند په غاړه باندې خیمې والی دي او د بد حالات سره مخ دي. هغو ته د پاک اوبو رسیدګي خو نشته، حتی دا د ژوند ضرورتونه هیڅ نه پوره کېږي. هلته د تشناب او داسې نور د صحت په بخش کې د ضد حوادثو لخوا نه چې د ولایت مقام په هدایت باندې ځینې کومکونه شوي دي، خو دغه کومکونه د دغه خلکو دپاره کافی نه دي. او دغه مورکۍ چې کومه خبره وکړله، دا یو واقعیت دی چې دغه مخالفینو طالبانو دغه طرف ته اوبه په خلکو باندې قطع کړي دي، لارې پې قطع کړي دي. یعنی په دغه جنگ کې چې فعلاً دپاره چې اوس په غازی آباد کې کوم حالات دي، په کونړ کې کوم حالات دي، صرف صدمه چې ده زوریږي پکې، دغه ولس پکې زوریږي. د دغه مورکۍ غونډې په سوونو په سرونو خلک هم دغه سي را کډوال شوي دي، او څه د مرکز کې او څه په ولسوالیو کې خوشپیاله د فارت چې دي، ډېر مهاجر چې پراته دي، دا د اسمار په ولسوالۍ کې چې دي پراته دي او د ډېر ستوندو سره مخ دي.
بلې، سیر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې وسلوالو طالبانو لاري بندې کړې دي یا یې هم مینونه فرش کړې دي چې زیات وخت فشار لاندې عام خلک راځي. وسلوال طالبان ولې پر عام ولس د فشار راوستلو داسې یو تاکتیک کاروي؟
نو نه پوهېږو چې دیو څه لري. کو تاسو ولیدل چې کو دیو داسې اراده لري، د ولسوالۍ د نیولو اراده لري، او یاد یو ځای یاد یو ولایت د نیولو اراده لري. ناول خدا د چې څوک یو ځای د نیولو اراده لري او هلته د یو نظام جوړولو اراده لري، نو هلته عامه منفعه کارونو مخه نیول، یعنی دا څوک نه کوي، ملي شتمنۍ تاسیسات د منځه څوک نه وړي. موږ په دې نه پوهیږو چې دیو د چا په اشاره لګیا دی یا ولې کوي. یو واضحه ټول دنیاوالو نړیوالو ته معلومه ده. تاسو اوس ولیدل چې څومره ولسوالۍ وکړي، اوس فعلا د دیو تصرف دی. هغه ولسوالۍ کې ټوله ملي شتمنۍ د منځه لاړه، هلته مې تاسیسات ټول لاړه، ختم شولو، دفتر چور شولې، تالا شولې. یعنی دا پټې خبرې نه دي، دا ټول ښکاره خبرې دي. ټولې رسنۍ په دې باندې چې دی لګیا دي، او اوس خو سوشل میډیا د هر سړی په دې پوهیږي. کو تاسو دا حالات د افغانستان او د دې ملت وګورئ، دا چغې او نارې وګورئ، نو دا نه پوهیږو چې دیو ته اوس څه رقم ذهنیت ورکول شوی دی، یا دیو د دې ملت دپاره کوم فکر لري چې دا ملت خو څلوېښت کاله پنځوس کاله په دې جنګونو کې وسوځېدو وځورېدو. د دیو پلونو دا د دې ملت ته د رحم او بوت یقین کو نه، یا د دیو پلونو دا رحم راځي کو نه راځي، دا د دې خویندو د دې میندو د دې ماشومانو غږ دی واوري کو نه اوري. نو زموږ غوښتنه دغه نه ده. اوس مثلا ښکاره مثال د غازی آباد دی. غازی آباد لار چې دا یو میاشت بنده ده، کو دیو چې موږ د دولت سره، دولت خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وایي اکمال کوي، هغه هلته هغه د هغه ضرورت په هغه رفع کیږي. اوس دا اوبه چې بندې کړي دي، دا اوبه په کوم کتاب کې، په کوم قانون کې د چې ځمکې وسول خلکو ته د سکدو اوبه چې دي، دا لار د دلته ماشومان او زنانه تکلیف دی پیدا کیږي. دا نشته یو بورې وړه اوس چې ته په غازی آباد او په نړۍ کې اول پیدا کیږي، نو کو پیدا شي قیمت یې څه زره، نه هزار او وزر افغانۍ دی. په دوکانونو کې سبزی خو نشته، دوایی نشته، هیڅ نشته، هیڅ دا نه.
سیار صاحب، دغه وسلول چلته فعال دي، دا ځایی وسلول دي کله نورو ځایونو څخه راغلي کسان دي؟
دا ځایی وسلول دي د نورو ځایونو د ولسوالیو نوم راغلي وسلول شته دلته.
ډیره مننه والی صاحب. که بیا هم د بې ځایه سوو مسلې ته راسو، چې یوه بشري موضوع ده، په دې خاطر چې تاسې وکولای سئ دغو کورنیو سره په کافي اندازه مرستې وکړي، څه اقدامات مو کړي دي؟ له سوداګرو سره مو تماسونه نیولي دي که نه دي نیولي؟ دغه راز په کابل کې له اړوند وزارت سره او نورو وزارتونو سره
او د دې د شو پر د څه باید د ونه خو څنګه عام د سوداګرو سره تماس نیولای دا، او هم د مرکزی ادارې سره تماس نیولای، او هم له موسسات سره تماس نیولای دا، او د موږ د کومکونو لړۍ هم شروع ده. ان شاء الله یو 1518 غنم پرخه زموږ سره وعده کړی ده چې دا په هر څومره ځای کې چې دا په کونل سره وګورې چې ترڅو د خلکو سره مرسته تر سره شي. همدارنګه د دبلیو ادارې سره موږ تماس یو، چې هغوی موږ سره وعده کړې ده چې څه کم 9000 کورنیو سره به دوی مرسته کوي په 9 ولسوالیو کې، او خپله د موږ د استقرار کمیټې چې دي چې په هغې کې موسسات هم شامل دي، دولتي ادارې شامل دي، هغوی سره هم د موږ خبرې شوي دي، او همدغه کومکونه چې تقریبا 800 کورو سره موږ کومک ترسره کړی ده، دا د همغه کومکونو سلسله ده. د ملل متحد یو اداره ده، هم هنګون اداره ده، د اوچا په نوم باندې هغوی سره موږ په تماس یو. صرف یو د هغه په حساب باندې باید ووایو چې دا جنگ چې ده، دا خپل اصول لري. جنگ د IHL یا نړیوال د جنگ قانون چې ده، او یا نړیوال بشرپال قانون د دې کې ملکي خلک چې دي، دا په یو چوکاټ کې راغلي دي. وسه کدوی د لارې د دې لپاره باندې کړی، خو من خو هم وايي اقبالات کول شو، هم زمینی هم دا وس هلته چې کوم قوتونه پراته دي، هغه اقبال شوه د تقریبا شپږ میاشتو پورې هغه خپل اقبالات لري. نو دوی په ولس باندې دا ظلم شروع کړی، دا د بشر سره ظلم ده، او دوی باید د جنگ اصول او جنگ قانون
کله نه کله د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي چې تر ډیره ظلمونه د هغو وسلولو کسانو لخوا کیږي چې له ډیورند کرښې دغه ولایت ته اوښتي دي، چې دوی په ژبه هم نه ورسره پوهیږي. د دغو وسلولو د بهیر د مخنیوي لپاره څه اقدامات په کار دي، یا څه اقدامات سوي دي؟
او ما مخکې تاسو یادونه وکړه چې 1500 کیلومتره د ډیورند په کرښه ساحه چې ده، دا خلاصه پرته ساحه ده، او وخت نا وخت د دې نه د کرښې نه هغه خلک راوړي د لشکری طیبی په نوم، د جیش محمد په نوم، د مجاهدین بدر په نوم، په مختلفو نومو باندې راوړي. او په دې ورشته کې خو تاسو خپل په د مطبوعاتو له طریقه اوري چې مثلا بعض جسدونه اخوا ته ځي، چې دا دې خوا ته راوښتي. نو د هغې په رابطه خو موږ اقدامات کوو، موږ اپراتیفي کارونه هم کوو او موږ نظامي قوتونه هم په دې رابطه کار کوي. موږ هېچا ته د دې اجازه نه ورکوو چې هغه د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي، خصوصا بیروني خلک، ځکه دوی همدې لپاره راغلي چې د موږ ولسونه په آزاد کړي، د موږ ولسونه وځوري او خپل
خبر وکړه. په ځینو راپورونو کې ویل شوی دی چې دغه وسلول کونړ ته د دې لپاره راځي چې د کونړ له ځنګلونو څخه ګټه واخلي، دغه راز هلته له کانونو څخه. دا واقعیت لري دا مسایل؟
نه، د کونړ ځنګلونه د دې وسخ موږ کوشش کوو چې ځنګلونو موږ په لار باندې چک پوینټونه زیات کړي دي او ولس سره ډېر کار کوو چې موږ په همدې رابطه باندې ډېر کار هم کړی. اوس موږ کوشش کوو چې د کونړ دغه ځنګلي ساحې چې دي دا په ملي پارک کې راولو. ملي پارک چې د یونیسکو او د نورو اداراتو لخوا هم په دې رابطه باندې حکومتونه بیا کېږي چې سړکونه جوړېږي او خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. هغه ګټې چې د ولس ته د سیاحت له ادرسه رسېږي، هغه د ځنګل د قطع له ادرسه نه شي رسېدلی. د معدنونو په رابطه باید یادونه وکړو چې په دې وروستیو کې خو موږ هم د مرکزي دولت خصوصا د معدن د وزارت په کچه باندې هڅې روانې دي چې په دغه قوانینو کې نرمښت راشي، نرمښت راشي. او موږ هم دغه استخراج چې د سنتي شکل باندې د 50-60 کالو نه پخوا په بعضو ساحو کې لکه چپه دره، لکه مانوګې او لکه نورې ساحې چې دي، په دغه ساحو کې دا د 60-70 کالونو راځي خو په سنتي شکل استخراج کېده. ولې اوس موږ کوشش کوو چې په قوانینو کې نرمښت راولو، همدغه خلک هم به د کار زمینه خلکو ته برابر شي او هم به په دې وجه دي چې څنګه قاچاق دي بل هیواد ته، د بل هیواد په نوم باندې ده هغه نړیوال مارکیټ ته ځي، نو بهتره ده چې د افغانستان په نوم لاړه شي. نو موږ کوشش کوو چې په اسداباد کې یو مارکیټ د قیمتي تیږو ورته جوړ کړو او دغه تیږې چې دوی استخراجي دا په قانوني شکل اسداباد ته راشي او خپل مارکیټ او ریالټي ورکړي او په قانوني شکل د افغانستان له ادرسه او د افغانستان په برانډ باندې دوی نورې دنیا ته وګوري.
موضوع ډیره توده ده چې لکلونو رئیس ور باندې بحث کې ژبښنه غوړم چې تاسو خبري خطا کوم. ځینو خبرلانو ویډیوګانی او عکسونه خبرې کړي چې شی د شپې له خوا چار ترشونه په پټه قاچاقیږي، تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
نه، دلته یو وضاحت باید وکړو. په کونړ کې یو فابریکه منګلرو دی، هغه په نوم باندې دی، رحمت طایل په نوم باندې یو فابریکه ده چې دوی دغه تا مثلا کڑکۍ جوړي، دروازې جوړي، ډبل ډور جوړي، چوکۍ جوړي او دغه تا د وزیرانو د شورا لخوا مرته اجازه ورکول شوې ده او د شورا یالي اقتصادي لخوا مرته اجازه ورکول شوې ده. او په دغه فابریکه کې اوس تقریبا 300 یا 400 نفر عملا کار کوي. نو دغه لرګي چې موږ مثلا د غازی آباد نه راوړو، نو خدای حکومت ورو کې راوړل کیږي، نو په موټر کې چرول کیږي، هغه یو هیات په حضور کې راول کیږي چې هغه ته مختلط هیات په پاره کې دي، امنیت ملي دي، کمانډانۍ دي، ولایت او د مستوفیت دغه هیاتونه شامل دي، دي په حضور کې راول کیږي.
د شپې ولې راوړي والی صاحب؟ د ورځې په جریان کې ولې نه راوړي؟
ګوره، نه هغه د څه ګوره، هم د ورځې په جریان کې راوړي، هم کله کله د شپې په جریان کې. نه خو هغه مثلا د غازی آباد نه چې راځي، غازی آباد لاره خامه لاره ده، نو دوی چې ماسپښین حرکت وکړي نو یا ماښام رسېږي یا د ماښام نه د اوو اتو بجو کې رسېږي، نو مجبور دي چې دوی فابریکې ته نشي. کله د ورځې لخوا ما دوی دا هغه راوړي، موږ اجازه ورته کوو د ورځې لخوا. او یو مشکل دا ده چې بعضې لرګي چې مثلا په 40 کورونو یو ساحه ده په چوکۍ کې، هلته په لرګي وهل شوی ده، هغه لرګي د مواشي په ذریعه باندې یا د کچرو د خرو په ذریعه باندې هغه سي مزار درې ته او د مزار درې نه درې نور ته کېږي چې د هغه ویډوګان موږ هم را رسیدلې دي. یو وار موږ په عملیات هم کړی دي، 1200 جوړې لرګي ته موږ نیولای وو، بعض لرګي ورته وسوځاو او بعض لرګي موږ تیرا وړه ساده آباد ته. نو هغه کې مونږ کوشش کوو د ننګرهار دی ولایت سره مونږ تماس کیو چې هغه یو په دې رابطه مونږ سره همکاري وکړي او د دې لرګي مخاوني وکړي.
ډیر مننه. ولایت په ولایت پروګرام دغه شیبه له ازادي رادیو روان دی چې د کنړوالی محمد اقبال سعید او د ولایتي شورا منشي جمال الدین سیار مو میلمانی دي. سیار صاحب، تاسو ته براسو د ځنګلونو د واهلو د غرض د چارتراشونو د قاچاغ د مخنیوي لپاره د ولایتي ادارې اقدامات څه فکر کوي چې کافي دي؟
دا ځنګلونه خو په کومو ساحو کې چې ځنګلونه وال کیږي هغه ساحې خو د دولت په تصرف کې نه دي، هغه د مخالفینو په تصرف کې دا واقع دی. او بزنی قاچاقی لاروم چې زی دغه نارې چې دی دغه په قاچاقی لارو زی چې بیا ننګرهار ته انتقالیږي، دا خبره صحیح ده چې مطلب هلته انتقالیږي. بل والی صاحب چې محترم چې کومې خبرې ته اشاره وکړله د رحمت ساحل د فابریکې په رابطه، دا واقعیت ده چې دلته یو فابریکه شته، خو دغه فابریکا چې دا د پروپوزل مطابق کار تر اوسه نه کړی، ځکه په هغه په پروپوزل کې دا سدي چې دلته چې کم لرګي دغه فابریکې ترازی دا غینه هغه بور هم چې دا به بیزی نه دي، د بور نه به فرنیچر جوړي. فرنیچر دغه فابریکې والا چې دا بور په همداسې د بورو او د جوړولو په حساب باندې چې دا خرڅي، بل د د کار چې دا هغه کم سرمایه گذاري چې دی خودلې وا چې موږ په دې فابریکې باندې د عمره سرمایه گذاري کوو، هغه سرمایه گذاریم تر وسنده شوی. بل موضوع دغه فابریکې پر اړتیا په پروپوزل کې داوه چې دیو به په څلورو پنځو کالو کې چې دیو به ځنګل جوړي، دلته به مصنوعي ځنګل جوړي، بیا به دا فابریکې دغه ځنګلاتو نه استفاده کوي. تر اوسه خو دغه ځنګل دا وس کم لرګي دی ترازی دا تقریبا د دې فابریکې څلور کاله وشول چې دا دی. تر اوسه دغه فابریکې چې دا یو بوټي نلګي نه دی نلکلی شي، مطلب دیو داینده د فار د دغه ځنګل نه استفاده وکي، نو دیو په خپل بیا دغه قاچاغ ته لار برابرېږي چې کم پروپوزل چې دی ویلي چې موږ به ځنګل جوړو، پنځه کاله وروسته به موږ دلته مصنوعي ځنګل جوړو، دغه ځنګل نه وروسته موږ د فابریکې استفاده کیږي. نو کو دغه ځنګل جوړ نشو د پروپوزل مطابق کار دلته شروع نشي د فابریکې چې کم دیو ویل کړي کم باندې دیو سرمایه گذاري کړي ده، نو دا به یو ښکار لار ده چې قاچاغ ته پرانستل شي. دا صحیح ده چې په فابریکې د قانون مطابق ده، د په قانوني ډول دلته د مرکز نه جوړه شوې ده، یعنی د فابریکې پر اړتیا کوم اعتراض نه لرو.
ډیر مننه. والی صاحب، په دې برخه کې ستاسو سپیناوی څه دی؟
او دغه فابریکه چې دغه فابریکه خو ما خو تقریبا یو کال تقریبا پوره شو چې راغلی ما، او دا فابریکه لمبا نه مخکې د دې مراحل ته شوی دا تقریبا درې څلور کال کېږي چې دا فابریکه جوړه شوې ده. زه چې راغلم په اول وختونو کې د فابریکه د درې میاشتو لپاره ما بند کړله، تر څو چې هغه ټول اسناد زه خپله وګورم او د هغې اسنادو په نظر کې نیولو سره دا باید متعهد پاتې شي. نو د هغې نه وروسته د لو چارمالین د تحقیق او مطالعاتو ریاست د فابریکې اسناد وغوښتل او د هغې اسنادو په نظر کې نیولو سره بیا هغوی یو مکتوب هم تر ولېږي چې د دې قانوني اسناد ټول پوره دي او تاسو دوی ته اجازه ورکوي ورته. نو په دې کې تعهدات دي، ځکه دا قرارداد چې دا یو طرفه نه وي، دوه طرفه تعهدات دي. نو دوی دغه د مصنوعي ځنګلونو په رابطه په قرارداد کې داسې ویل شوي دي چې حکومت باید دوی ته ځمکه ورکړي. نو موږ خو هلته اوس داسې کونړ خواشه نه ځمکه نه لري، ټول ساحه یې غرونو پوښلې ده. نو موږ د دوی لپاره کوشش کوو چې موږ دغه څه د بولډروال چې دا دی کونړ د سیند په امتداد باندې بولډروال جوړیږي، د دې نه یو څه ځمکه کېدای شي هغه ته په لاس باندې ورشي حکومت ته. نو موږ کوشش کوو چې دغه ځمکه کوم ته په لاس باندې راشي، نو هدایت وغواړو چې په دې کې موږ بعضې مصنوعي ځنګلات هم کینو، او دا فابریکې والا موږ تیره هفته موږ د فابریکې والا ته مکتوب ورکړی ده، او حتی کابل ته موږ لیږلی ده. په دې رابطه نه کوم تشویشونه چې وکیل صاحب ویلي همدغه تشویشونو ټولو ته موږ اشاره کړې ده چې یاد دا فابریکه خپله حکومت واخلي او خپل د عملیاتي ادارې په چوکاټ کې باید دا نور فعالیت ترسره کړي، تر څو د دې خلکو تشویشونه هم رفع شي او حکومت خو امکانات هم ډېر لري او کار هم ډېر کولی شي. او د حکومت سره خو ځیرک ادارې دي، مثلا د زراعت ریاست ده، او نور ادارې دي د انکشاف ادارې اداره د چامون زنګلونه هيا کو او هم موږ خلکو ته د کار زمينه برابر کو. وو یو مسله ده چې مثلا بعض لرګي چې مثلا غازی آباد ولسوالۍ کې د 15 کال مخکې بعض لرګي وهل شوی دا ولته وسم پروت ده او د دې روزي کې الته جنگ په غازی آباد ولسوالۍ کې او یو مرمه ثابت وک او یو اډه و د تنګي په نوم باندې وډه و وغه ور واخیسته تقریبا 8000 متر مقابل لرګي پکې وسوځي. نو د دې لپاره چې موږ ته استفاده وکړو د دې لرګي نه او نه په کار باندې راغی ویرې شو او یی چاته ګټه وانه خسته او ګټه وانه ورسېده هم خلکو ته ورسېده هم کومو حکومت په ټیکس باندې خسته او موږ د دې راډیو ټیکس اخیستل شو چې د حکومت یو بنیاد په قوی کېدل شو. نو بعضې دغسې یو مشکلات هم دي چې د هغې په رابطه موږ رئیس جمهور ته هم هدایت یې غوښتی ده او کابل ته موږ مکتوبونه ورکړي. نو موږ هم کوشش کوو چې هر څوک په تعهد باندې ودرېږي او د تعهد په نظر کې نیولو سره باید مخې ته لاړ
شي. بلې په ور ور یادونه کړي چې د بندونو د جوړولو ظرفیتونه په کونړ کې خورا زیات دي خو بیا هم د دې ولایت اوبه نور ځایونه ته بهیږي. خلکو هم په ور ور دا غوښتنه کړې ده. د خلکو د اواز تر څومره حدا تاسو په کابل کې لوړ پوړو چارواکو ته رسولی؟
هو د بندونو پر اړه باید یادونه وکړو چې تقریبا یو فابریکه د مناجی په نوم باندې چې 2.1 میگاوات برق تولیداوه شپک کاله مخکې د دې ډبره کې خودل شوی و او خوشبختانه چې موږ راغلو نو موږ اوس اسادآباد ته برق ورکړه د همدغې فابریکې نه او څلور بندونه موږ سروې کړي دي. څلور بندونه چې یو په نورګل کې ده، دوه په پیش دره کې دي او یو هم په شیګل کې ده او د دې ډیزاین خلاص شوی ده. اوس کارونه یې د هغه لاندې دي چې دا په قرارداد باندې ورکول شي پښتو د برق مشکل د کولر په ولایت کې حل شي. ان شاء الله موږ اطمینان وکړو خپل ولسونو ته چې موږ کوشش کوو چې هغه ساحه چې هغه ظرفیت دی ولر چې هلته بندونه جوړ شي هغه باندې به موږ کار کوو او خپل خلکو ته خدمات وړاندې کوو.
بل ایس آی آر صاحب، تاسو د ولایتي شورا له طریقه د بندونو د جوړولو غوښتنه څومره له کابل یا نورو چارواکو سره شریکه کړي؟
من بار بار دا غوښتنه د کابل د چارواکو سره شریکه کړې ده. هر کله چې څوک چارواکي یا کونړ ته راغلي یا موږ دلته یو سفر رسمي سفر مرکز ته کابل ته کړی دا شریکه کړې ده. حتی دا چې ولسمشر چې کونړ ته راغی اولنۍ غوښتنه د کونړ د خلکو دغه د برخو د بوده غټو بندونه و چې موږ دلته کونړ غټ سیندونه لري دغه یو د پیچ سیند او د بل غټ سیند د کونړ چې د هغه چترال نه سرچینه اخلي دا غټ سیندونه دي. اسی بهیږي او موږ برق نه لرو چې په دا کې اوس یو د مناګي برق چې دی دا برق فعال شوی دی او ډېره ستونزه چې دا د کونړ د خلکو داخل د ولدان د مرکز کې حل دی. یعنی ولسوالو ته لا تر اوسه د دغه نه برق نه دی ورکول شوی. البته چې بازار چې دی او اداري کمی دولتي ادارې چې دي یا په مرکز کې چې هم خلک اوسیږي نو هغې ته دغه برق چې دی توزیع روانه ده. لا اوس کارونه پوره نه دي بشپړ شوي خو د خلکو امیدونه چې دي زیات شوي دي. دا غوښتنې موږ بار بار کړي دي دلته د برق ریاست ته وزارت ته ټول ابو برق ټول ته سیورغلی او په دې رابطه باندې دا غل چې دی شریک کړی دی چې دا برق په کونړ کې او بس زیاتې دي او د برق ضرورت شته. خو بدبختانه چې همیشه څنګه والی صاحب ویلې داسې ټیمونه راځي سرویګانې همیشه کېږي دا سروې دا شل کاله دا سرویګانې کېږي خو تر اوسه عملی کار په لاندې شروع شو چې دغه کې دا یو د مناګي برخو چې عملی کار په شروع شو او تر اوسه ان شاء الله چې نتیجه خبر کړی دا نور معنی څو کراته په کراته کراته باندې سروې نه شوی دي خو عملی کار تر اوسه اند شروع شوی.
بله ولی صاحب، کله چې دغه سرویګان کیږي تاسو د هغو د تعقیب د لپاره څه اقدامات کوي؟
هو د سرویګارو د تعقیب لپاره خو موږ دوه ادارې په مرکز کې دي چې په دې رابطه کار کوي. یو د اوبو د تنظیم اداره ده چې هغوی ډیزاین او ډیزاین کوي او د دې لپاره امکانات چې دي مثلا موږ سره واده شوی چې درې بندونه چې دي دا واړه بندونه یو میگاوات نه در 2 میگاوات خپل برق تولې دی د دې مالی مصارف باید برېښنا ریاست ورکړي نو موږ د دواړو ادارو سره په تباس کې او دواړو ادارو نه موږ تعهد اخیستی ده او یو باندې په نورګل کې جوړیږي چې د هغه هغه مصارف چې دی هغه د وجود تنظیم اداره ورکړي او هغه د عملیاتي شرکت لخوا جوړیږي چې د هغه هغه روان ده هغه د مذاکرات مرحله روانه ده او ان شاء الله موږ اطمینان ورکو چې په دې باندې به عملی کار وشي.
بل ولی صاحب تاسو د منګي ادونه وکړه په نور کوم ولسوالیو کې د بندونو د جوړولو امکانات تاسو ګورئ؟
د وړو بندونو امکانات په ناړې کې مشته دي، په غازی آباد کې مشته، په اسمار کې مشته دي، په دانګام کې مشته، په شیګل ولسوالۍ کې مشته دي، په د پیژې درې ولسوالۍ کې دي، چا په دره کې امکانات شته دي، په مانوزی کې مشته، په وټاپور کې مشته دي، په چاوکۍ کې مشته دي، په نورګل کې مشته دي، ټول دا ټول درې دي او د دې درونه وبرازي دا والو والو بندونه امکانات پدې کې شته او یو هغه غټ بندونه دي چې هغه خو زیاتو مصارف او ضرورت لري، تقریبا مثلا د سورتاک بند چې هغه ډیر غټ د بجې ته ضرورت لري، یا د چاګي بند چې هغه ډیر غټ هغه ته ضرورت لري بودیجې ته، یا په هغه کې په چوکۍ کې یو سروي شوی دا تقریبا هغه د دې ګمبيري دشتم دی او بولاندې کوي او یو 30 میگاواټ برق هم ورکوي چې هغه کافی بودیجې ته ضرورت لري، نو هغه خو د مرکزی حکومت تر امکاناتو پورې تړلې دي چې امکانات پیدا شي نو فقې باندې کار کوي. ول دا واړه بندونه چې دي د دې لپاره په هغه حد کې بودیجه چې په کار ده هغه ورته حکومت هم برابرول شي او حکومت هم تعهد او متعهد ده چې واړه بندونه جوړ کړي.
بل تاسو د اوبو د بندونو یادونه وکړه، په کونړ کې د کبانو د روزنې د غرض د شاتو یا اصل د تولید په اړه راپورونه و، دغه صنعت څومره وده کړې ده؟
او د مایانو د روزنې لپاره خو موږ اوس یو شل فارم جوړ کړی دي او خلک هم تشویقوو چې موږ هتا دې ته آماده یو چې د غزمکه چې موږ ته دې بولډروار له خپل موږ ته لاس تر ازي موږ کولای شو چې د وزارت زراعت په چوکاټ کې او یا کڅو خصوصي سکتور علاقه لري چې هغه د مایانو د روزنې لپاره بندونه جوړ کړي، نو موږ د کولاړ ادارې مرته باندې د جدي تا ځمکه په اختیار کې ورکی او بندونه جوړ کړي. خو تر اوسه پورې یو څل فارمونه موږ د مایان جوړ کړی دي، یو هچري ورته وایي چې هغه خپل مایان تولیدوي، هغه په کولاړ کې جوړ شوی دی، نو کوشش دا کوو چې دا د مایانو هغه تم وده ورکړو.
بله سیار صاحب، تاسو د خصوصي سکتور د هڅونې د لپاره چې په دې ولایت کې پنګاونه وکړي په دغه برخو کې څه کارونه کړی دي یا څه هڅې مو تر اوسه پورې کړی؟ سایر صاحب آواز ما اوري؟
هالو.
بله سایر صاحب آواز ما اوري. ملتاسو په دې ولایت کې د خصوصي سکتور د هڅونې د لپاره چې په همدغه برخو کې پانګونه وکړي څه اقدامات کړی دي؟
من شورای ولایتي همیشه د خصوصي سکتورونو سره په دغه اړیکه باندې غونډې کړي، مجالس هم کړي دي، کوم چې رسمي مجالس دي، اداري مجالس چې د ولایت په مقام کې د والي صاحب د رهبرۍ تر لاندې کیږي، بیا ځینې مجالس او پی ڈی سی مجلس کوو، ورته وایي چې موږ پی ڈی سی مجلس میاشت کې یو کوو چې هغې ته زیات موسسات هم راځي او دغه شخصي سکتورونه دا ټول دولتي دا ټول راځي دی کې برخه اخلي په دغه مجلس کې. موږ دغه یادونه د ولس ستونزې په دغه برخه کې چې دي دا موږ بار بار د هغو سره شریکي کړي دي، هم د ټلیفون د لارې د مرکز سره او کله چې وزارتونو ته سفر کړي دي په وزارتونو کې موږ په دې رابطه باندې غوښتنه کړې ده چې د کونړ د ولس دغه ستونزې شریکي کړي دي، کو هغه د صحت په بحث کې دي، کو د باریک په بحث کې دي، کو د برق په بحث کې ټول د سړي دا منګه کړی دي او هم مکتوبي لارې نه منګه د غستونځي د مرکز سره هم د ولایت د مقام سره شریک کړی دي. خپل مهنه مجلس د والی صاحب سره ملرو چې کوم ستونځي د ولست دي د کوډل دي هغه په دغه مجلس کې رسمي مجلس کې د ولایت د مقام سره شریک او کوم چې عاجل ستونځي فائدہ شي نو عاجل ستونځو په کاره بیا عاجل مجالس لسی پاره کې هم منګه د ستونځي شریک کړی دي.
ډیر مننه د پروګرام له میلمنو څخه د کونړ والی محمد اقبال سعید دغه راز د ولایتي شورا منشي جمال الدین سیار چې د ولایت په پروګرام کې مو برخه واخیسته په دې پروګرام کې مو د کونړ پر وضعیت خبرې وکړې. د لاوریدونکو هم مننه چې دې پروګرام ته زنګ راوهه له میلمنو یې پښتنې وکړې یا هم خپل نظر را سره شریک کړ.
ستکرم دا کو